라디오.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز وبجشوي نن یک شنبه د زمري اسد شپږم او د اگست ولسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. راپور نو وای چې پاکستان به راتلونکي نه دي طالبانو د حکومت د یو شمیر حقوق مخالفانو قربتو بوکړي چې د محل په تبعید کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمی خلیلزاد په ګډون یو شمیر سرچینو د دغولې دوکتو خبر ورکړی دی. ښاغلي خلیلزاد پرون ناوخته پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د اګست په 15مه او 16مه به پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د یو کانفرانس کوربتو وکړي. خلیلزاد لیکلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څېرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د تاوتریخجن مقاومت ملاتړي دي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی. خدا جزئیات نه دی ورکړي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه واخلي. راپورونو کې راغلي چې د لیډ کاتب اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ یا ساسی لخوا اعلان شوی او هدف باور جوړونه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تر اوسه رسمي ډول څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 340 ته پورته شو. فرانس پریس تیره شپه ناوخته د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د ژغورنډلو شاوخوا 2000 غړي لا هم په تریتم شوو او تر خاورې لاندې شوو کسانو پسې پلټنه کوي. د سړکونو او پلچکونو د ویجاړۍ له کبله د ژغورونکو هڅې هم له خنډ سره مخامخ شوي. خو چارواکو ویلي چې زیانمنو شوو سیمو ته د ژغورنې ټیمونه پلي رسیدلي دي. تر ټولو زیاته مرجوبه افغانستان سره پر پوله د خیبر پختونخوا ایالت په بونیر، باجوړ، سوات، شنګله، منسره او بټګرام سیمو کې رامنځته شوې. په دغو سیلابونو کې چې د جمعې په ورځ له موسمي شنکنده باران وروسته راووتل لږ تر لږه 140 کسان ټپیان شوي هم دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د واشنگتن د سفر په درشل کې ویلي د اوربان لمنلو د روسي ډډ کول د جګړې پای ته رسول پیچلي کوي. زلنسکی تیره شپه ناوخته د ټولنیزو رسنیو په یو پوسټ کې ولیکل موږ وینو چې روسیا د اوربان پر لپسې غوښتنې ردوي او تر اوسه یې نه ده مشخصه کړې چې څه وخت وژنه دروي. دا د پټکو وضعیت پیچلی کوي. زلنسکی دا څرګندونه داسې مهال کوي چې په نړیواله کچه په اوکران کې د جګړې د پای ته رسولو هڅې ګړندۍ شوې. په همدې هدف د جمعې په ورځ د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په الاسکا کې سره وکتل خو کومې هوکړې ته ونه رسېدل. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم سبا دوشنبه واشنگتن ته روانېږي. او اسرائیل اعلان کړی چې د غزې له جګړې ایزو سیمو څخه فلسطینیان د دغه تړانګې جنوبي سیمو ته لیږدوي. دغه اعلان پرون شنبه وروسته له هغه وشو چې اسرائیل په غزه کې د خپلو وسلوالو مخالفانو په ضد د عملیاتو د پراخېدو خبرداری ورکړی. د اسرائیل هغه پوځي بنسټ چې غزې ته بشري مرستې لیږدوي ویلي چې د غزې جنوبي سیمو ته به سر له نن یک شنبه د خیمو انتقال پیل شي. که څه هم د دغه طرحې او غزه کې د اسرائیل د عملیاتو د پراخېدو ډېر جزئیات لا معلوم نه دي، خو د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس ویلي موږ اوس غزه کې د حماس د ناکامۍ په تړاو د یوې طرحې د نهایي کېدو پر سر خبرې کوو. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي له نږدې 2 کلونو راهیسې غزه کې له اسرائیلي پوځیانو سره جګړه او دغه راز پر اسرائیل وخت ناوخت بریدونه کوي. په غزه کې د اسرائیل د عملیاتو له پراخېدو سره ملګرو ملتونو او ګڼ شمېر نورو هیوادونو او سیاستوالو مخالفت کړی، خو کابینه یې ویلي چې دا طرحې تایید کړی ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. پاکستان د طالبانو د حکومت مخالفانو ته بلنه ورکړې. دالی د کاته راتلونکې اونۍ کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې بدني سزاګانې د عدلي او قضایي مراجعو پرته ترسره کېږي. دغه میرمن هم وایي چې بدني سزا زورولې.
او حادثه به حد می اندازه سر ما تاثیر بد گذاشته بود.
دی پیخه پر ما دیر جبر و منفی اغیز وکر. سه ده دیر مدیل پرت در ملنی لندی بوم.
ملګری ملتونه وایي د افغان خزو ناورین عادی کېدو خواته روان دی.
طالبانو په ټول د څلور کالو کې په خزو باندې په تدریجي ډول مکتبونه بند کړل، پرتونونه بند کړل، کاري بې بند کړل.
پاکستان کې هغو افغانانو باندې د پولیسو چاپې زیاتې شوې چې جرمني ته د تګ پته مې دي.
در شرایط بسیار بد قرار داریم.
لډیر بد حالت سره مخ یو. سهار له مېلمستون وځو، ټول ورځ په پارک کې او په سړکونو تیرو. د شپې په ډیره ویره دوباره مېلمستون ته ستنیم.
په وی مرکه کې مو د برېښنا او انرژي په برخه کې د افغانستان شته ظرفیتونو ته کتنه کړې.
په افغانستان کې په ګای کونر پر سند، امو پر سند، مورغاو پر سند، ګلمن پر سند، د ټول هغه ظرفیتونو چې سندین سندین باندې بخښ مو کولای شو چې جوړ کړو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغلې رازو د سر راپورته. راپور نو وای چې پاکستان به راتلونکي نه د طالبانو د حکومت د یو شمیر هغو مخالفانو قربتو بوکړي چې د محل په تبعید کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیلزاد په ګډون یو شمیر سرچینو د دغولي دوکتو خبر ورکړي. خاغلی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ایکس پانل لیکلي د اګست په 15مه او 16مه به پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د یو کانفرنس قربتو بوکړي. خلیلزاد لیکلي د طالبانو دغه مخالفانو کې هغه څيري هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د تاوتریخجن مقاومت ملاتړ دي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړي، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه اخلي. یو شمیر خبريالانو لیکلي چې په دغه کسانو کې د افغانستان په خوانی جهادي مشران او مدني فعالان شامل دي. راپورونه کې ویل شوی چې دالی د کاته په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ یا ساسی لخوا پلان شوی او هدف یې باور جوړونه ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په سر کې اسلام آباد ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی پلان شوی سفر وزنډیده او روسته ویل شول چې ملګرو ملتونو متقی ته د سفر اجازه نه ورکړي. د طالبانو مخالفان داسې مهال اسلام آباد ته ځي چې ټاکل شوی د همدغې اونۍ د چهارشنبه په ورځ کابل کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره جرګه شي. د پاکستان جنوز راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبه په ورځ په کابل کې سره وویني. د پاکستانی سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یا کمربند او لارې پروژې پراختیا ده.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بدني سزاګانې پرته له قانوني بهیر، عدلي او قضایي مراجعو ته د لاسرسي او د قربانیانو او د هغوی له کورنیو ملاتړ پرته ترسره کیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې دغو سزاګانو قربانیان په ځانګړې توګه ښځې په عام محضر کې له وهلو ټکولو وروسته په ټولنه کې له غیر انساني چلند، تبعیض او بې عزتۍ سره هم مخ کیږي. تفصیل له فیروزه عزیزین اورو.
په داسې حال کې چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بدني سزاګانو د دوام او په ځانګړې توګه پر ښځو د پایلو په اړه اندېښنه ښودلې، یو شمېر افغان مېرمنې او نجونې چې د طالبانو د تاوتریخوالي سره مخامخ شوي وایي له هغو بدو پېښو وروسته چې دوی تجربه کړي په روحي او رواني ناروغیو اخته شوي دي. له دې ډلې ویدا ساده چې په خبره یې له یوې ترخې پېښې سره مخ شوي ازادي راډیو ته وویل:
ما چې ما زوخترو تصمیم گرفتیم که بازم تظاهرات کنیم و مسیر خودم مشخص کردیم. زمانی که ما از پلی سوخته میخواستیم حرکت کنیم،
موږ د نجونو یوې ډلې پریکړه وکړه چې اعتراضونه وکړو او خپله لاره مو مشخصه کړه. کله چې مو له پلی سوخته نه غوښتل حرکت وکړو، له یو تم ځای بل ته وختي نه وو چې طالبانو موږ محاصره کړو او ځینې نجونې یې رینجر ته پورته کړې. همدې وخت کې دوی یو ټوپک زما په شا کې ډېر سخت ولګېده او دا ګزار دومره سخت و چې فکر مې کاوه چې زما د ملا ټول هډوکي مات شول.
نوموړي وایي چې که څه هم هغه مهال د پیښې له ځایه په تیښته بریالی سوه، خو وروسته له سختو رواني ستونزو سره مخ سوه.
او حادثه به حد می اندازه سر ما تاثیر بد گذاشته بود. ای که ما کلا یک مدت تحت تداوی دکتر بودم.
دې پیښې پر ما ډېر ژور او منفي اغېز وکړ. زه د ډېرې مودې لپاره تر درملنې لاندې وم. هغه روحي فشار چې ما تجربه کړی و او وهل ټکول مې تیر کړی و زغمل یې راته ډېر ستونزمند و، ځکه زه یو نجلۍ یم او د ټولنې ځواب ویونکې.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې واخیستل سي، ادعا کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د بشپړ حجاب په اغوستلو سره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا نیول سوې وه. دې زیاته کړه چې له دې پیښې وروسته اوس د خپلې کورنۍ له ناوړه چلند او د خلکو له خبرو سره مخ ده.
بعد از او هر چند که من آزادم شدیم تا فعلا مجرد نکدیم که دوباره بیرون برم، بخاطر که هم فامیل به چشم مقبارت برم میبینه.
که زم لاغی و روستا خوشی شوام خو بیا میده و تلو هیت کلا جرات نکاو، زکا هم میکورنی ده حقارت بسترگره تا گوری او هم مو حقا گواندیان چیز مونگ زنیولو پر محل حال تا حاضر و خپل خبری سرکوی. د همدې لپاره زه خپل کور کې کاملا زنداني شوی یم.
دا خصه په داسې حال کې د طالبانو د تاوتریخوالي او د دوی پر ژوند د ویجاړونکو اغیزو په اړه خبرې کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان امینستي انټرنیشنل تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې بدني سزاګانې له قانوني پروسې، عدلي او قضایي مراجعو ته لاسرسي او د قربانیانو او د دوی د کورنیو له خوندیتوب پرته ترسره کیږي. دغه سازمان د شنبې په ورځ د اګست په 14مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو سزاګانو قربانیان په ځانګړي توګه ښځې په عام محضر کې له وهلو وروسته نه یوازې له تاوتریخوالي او سزا سره مخ کیږي، بلکې په ټکو یې ټولنه کې له غیر انساني چلند، تبعیض او سپکاوي سره هم مخ کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز د طالبانو له حکومت غوښتي چې سمدستي دې دغه کړنې چې دوی مجرمانه بولي پای ته ورسوي او بشري حقونو ته درناوی او د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې خپلې ژمنې پوره کړي. په افغانستان کې وخت تر لرستنې دوه وروسته د طالبانو حکومت د خپل لومړنۍ دورې په څیر جسمي یا بدني سزاګانې او عام اعدامونه بیا پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د اگست په 9مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې په تیره یوه میاشت کې په ټول افغانستان کې پر یو اتیا نارینه او ښځینه وو په عام محضر کې تعزیري سزاګانې پلي کړي دي. د طالبانو د سترې محکمې ویاند هم رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي و چې په تیرو څلورو میاشتو کې په 22 ولایتونو کې پر 340 کسانو چې دوی متهمین او مجرمین بللي وو تعزیري سزاګانې تطبیق کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې دا سزاګانې د اسلامي شریعت له مخې تطبیقیږي، خو حقوق پوهانو، د بشري حقونو مدافعینو او نړیوالو سازمانونو دا سزاګانې غیر عادلانه بدلي او استدلال یې دا دی چې افغانستان کې نه د ډیموکراتیک نظام مشروع اساسي قانون سته او نه هم یو خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې د معتبرو بنسټونو تر څارنې لاندې فعالیت وکړي. بلخوا د یو شمېر هغو کسانو کورنیو چې د دوی په خبره بندیان، شکنجه او په درو وهل سوي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د سزاګانو د تطبیق لپاره نه قوانین لري او نه هم تورنو ته د دفاع او مدافع وکیلانو ته د لاسرسي حق ورکول کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خزو د څانګې استاذې سوزان فرګوسن خبرداري ورکړی چې دغه هیواد کې د خزو د حقونو اړوند د نړۍ تر ټولو ستر او جدي ناورین مخ په عادي کېدو روان دی. میرمن فرګوسن پرون د اگست 15مه وخت د طالبانو د رستنېدو د څلورمې کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي بیان کې ویلي په تیرو څلورو کلونو کې لسګونه فرمانونه صادر شوي چې د ښځو آزادۍ، کرامت او اساسي حقونه یې د دې پټکو سخت محدود کړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په څلور کلنې واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقونو د پراخ سرغړونو مرکز پاتې شوی دی. طالبانو بیا تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو دا ډول اندېښنې رد کړي او په دې تړاو د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ راپورونه بے بنسټه بللي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ څلور کلونه پوره شول، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې استازي سوزان فرګوسن خبرداري ورکړي چې دغه هیواد کې د ښځو د حقونو اړوند د نړۍ تر ټولو ستر او جدي ناورین مخ په عادي کېدو روان دی. اغلی فرګوسن پرون د اگست 15مه وخت د طالبانو د راستنېدو د څلورمې کلیزې په مناسبت په یو ویډیو بیان کې ویلي په تیرو څلورو کلونو کې لسګونه فرمانونه صادر شوي چې د ښځو ازادي، کرامت او بنسټیز حقونه سخت محدود کړي دي. نوموړي د کار په ګډون په سوداګرۍ او نړیوالو خبرو اترو کې د خزو په ګډون ټینګار کړی او ویلي دی چې د افغان خزو او نجونو د حقونو د ساتلو لپاره نړیوال یووالي ته اړتیا ده.
We cannot accept the denial of
موږ ته د حقوقو نو ورکړه او نقصول د معمول په توګه نشمنلای. موږ باید په ټولو برخو انجوګانو او هغو ټولو نړیوالو خبرو اترو کې چې د غوښتنو د پورته کولو په تړاو کې دا مسله په پام کې ونیسو او د ټولو افغان ښځو او نجونو د حقونو د دفاع لپاره ودرېږو.
د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې دغه چارواکي دا هم ویلي چې پر افغان میرمنو سخت محدودیتونه لپامه وغورځول شي دا په دې معنی ده چې دا وضعیت منل کیږي چې لامل به په هر ځای کې د ښځو حقونه له ګواښ سره مخ کیدای شي. نوموړي ویلي پر افغان ښځو دونو لګول شوي بندیزونه لنډمهاله نه دي او د خلکو د ورځني ژوند یوه برخه ګرځېدلې. سوزان فرګوسن په دې ویډیو بیان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته اشاره کړې او ویلي دي دا قانون لامل شوی چې افغان ښځې په سیستماتیک ډول له هر څه لرې کړل شي. نوموړي ویلي په دې شرایطو کې هم لږ تر لږه 40% مېرمنې داسې راتلونکي انځوروي چې بدلون او برابري پکې شونې ده او د هیلو ته د زغم او مقاومت نوم ورکړې. نوموړي نړیوال ټولنې نه غوښتي چې د افغان ښځو د بنسټیزو حقونو کاروبارونو او د نړیوال حضور لپاره په دوامداره توګه مرستې وکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په 4 کلنې واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقونو د پراخه سرغړونو مرکز پاتې شوی. دغه سازمان د طالبانو د واک 4 کلونو د پوره کېدو په مناسبت په یو اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د طالبانو د دغه عمل په وړاندې د نړیوال ټولنې غبرګون نرم دی، باید په دې برخه کې جدي چلند وشي او طالبان ځواب ورکولو ته اړ ایستل شي. ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د افغانستان خزي او نجونی له 13 کلونو رئیس د طالبانو د رژیم په وړاندې مقاومت کوي او هڅه کوي چې د طالبانو محدودیتونه د جنسیتي اپارتایډ په توګه د بشريت پر ضد جرم وپیژندل شي. دغه سازمان په یو راپور کې چې پرون د اگست په 15مه خپور شوی ویلي افغان مېرمنو د خپل ژوند په خطر کې اچولو سره د زده کړو او کار د حق د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو په وړاندې اعتراضونه او د افغانستان د ازادۍ او عدالت لپاره مبارزه کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو د حقوقو د ساتنې په برخه کې سمدستي عملی ګامونه پورته کړي. یو شمیر افغان مېرمنې هم لنډیواله ټولنې ورته غوښتنې لري. دوی وایي طالبان په 13 کلونو کې نه یوازې بدل نشول، بلکې د ښځو د ځپنې لپاره خپل محدودیتونه لا پسې زیات کړل. د ښځو د حقوقو فعال حسینه عرفی:
طالبانو په ټول د 4 کالو کې په ښځو باندې په تدریجي ډول مکتبونه بند کړل، پوهنتونونه بند کړل، کار یې بند کړ. د اجتماعي او سیاسي او اقتصادي فعالیتونو نه ښځې په کور وکینولې او هر ورځ یې بندي کولې ټکولې. زه د نړیوالو نه هیله کوم چې د طالبانو باندې فشار راوړي ترڅو حقوق بشر له دې دغاړه کېږي او خصوصا د ښځو حقوق له.
افغان مېرمن نورا کندهاري ازادي راډیو ته وویل:
باور لرو چې د ښځو حقوقو د بشر د حقوقو یو لویه برخه ده او هیڅوک دا حقوقونه نشي ختمولای. موږ د نړیوالې ټولنې د حقوقو مدافعان او ټول آزاد فکر انسانانو څخه غوښتنه کوو چې موږ ملاتړ وکړي او د افغان ښځو د ښه ژوند کولو نه یوازې ژوندۍ پاتې کېدلو او ازادي لپاره عملی ګامونه پورته کړي. موږ نه ستړي کیږو ځکه چې د یو انسان په صفت دا زموږ انساني حق دی چې آزاد او په خپل خوښه ژوند وکړو.
دا په داسې حال کې چې پرون د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ 4 کلونه پوره شول، د غړلې په دې موده کې تر ډیره پر افغان خوځو ګڼ محدودیتونه لګولې دي چې وخت په وخت نړیوالې ټولنې خبرګونونه هم راپارولي. تاسو د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د شریعت لمخې د خوځو د حقونو د ټینګ خبره کړي، خو په کور دننه یې لشپګمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې او په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې د خوځو د کار کولو مخه نیولې ده.
و مو ریدل چې د ملګرو ملتونو د خځو څنګه ویلې په افغانستان کې د خځو په وړاندې ناورین عادی کېدو خواته روان دی. بلورته د خځو د حقونو یو شمیر فعالان چې په پاکستان کې د جی آی زایټ پورې اړوند مستنونو کې ژوند کوي وایي چې د پولیسو لخوا پرې چاپی زیات شوی. دا هغه مېرمنې دي چې تر ډیره جرمني ته د تګ کیسونه لري او په تمه دي چې جرمني ته انتقال شي. دغه مېرمنو د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی او ویلي دي چې پولیسو یو شمیر همدغه مېرمنې نیولې او افغانستان ته ډیپورت کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې د جرمني هیواد باید ژر تر ژره انتقال کړي او کې 4 زندې کې بعد له کوربا پاکستان او غوړي چې پولیس باید د دوی له زورولو لاس پسر شي. تفصیل له اکرام الله اکرام او
په پاکستان کې د خوځو د حقونو یو شمیر فعالان چې جرمني ته د تګ دوسیه لري لاغه هوا د غواړي چې د لیک لپاره سم دستي اقدام وکړي. دوی دا کوي چې په وروستۍ یو څو ورځو کې د اسلام آباد پولیسو په جی آی زیډ پورې اړوندو مېلمستونونو نه لسګونه افغانان نیولې او افغانستان ته یې اړولي. د خوځو د حقونو یو افغانه فعال چې له تیر یو کال راهیسې جرمني ته د انتقال په هدف د دغه هیواد په یو مېلمستون کې په پاکستان کې ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د اسلام آباد پولیس دغه مېلمستون ته ورغلي او د په ګډون یې ډېر
خوراک لپاره هیڅ نه و، نیول شوی ډیر کسان یې تورخم ته انتقال کړل او ډیپورت شول.
که څه هم نوموړي ونه ویل چې خپل د پولیسو لبنده څه ډول راخوش شوی، خو ویل چې اوس مهال په پیښور کې ژوند کوي او هر شیبه افغانستان ته د جبري شړلو لګواخ سره مخ ده. د خوځو د حقونو یو بل فعال چې په اسلام آباد کې په جی آی زیډ پورې اړوند یو مېلمستون کې اوسي، ګوایي ویر لري چې پولیس به یې له نیولو وروسته افغانستان ته ریپورټ کړي. دغه میرمن چې هم د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل، په راپور کې مخبور شي ازادي راډیو ته وویل
در شرایط بسیار بد قرار داریم. از صبح
لدیر بد حالت سره مخ یو، سهر له مېلمستون وزو ټول اورس په پارک کې او په سړکونو تیرو، د شپې په ډیره ویره دوباره مېلمستون ته ستنید. د بد مرغه پولیسو ډیر هغه کسان چې د جرمني کې سونه لره غونیول او افغانستان ته وړول. موږ د جرمني له حکومت غواړو چې هر څه ژر موږ له دې ځای انتقال کړي.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې پرون جمعه د اګست 15مه د بشري او کډوالو د حقونو لږ تر لږه دوه بنسټونو د جرمني د بهرنیو او کورنیو چارو وزیرانو پر وړاندې داوه ثبت کړي او د دې هیواد چارواکي د هغه افغانانو د ژوند په ژغورلو کې په پاتې راتلو تورن کړي چې په پاکستان کې له جرمني د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه. رویټرز خبري اژانس د دغه بنسټونو له قوله په راپور کې ویلي، پاکستان ته د دغه کډوالو د بیرته ستنولو اجازه ورکول د جزا د قانون له 121مې مادې د اصولو سرغړونه ده. د پرو اصل او د سیمایزو کارکونکو د ملاتړ شبکې ویلي، له 2000 څخه ډیر افغانان چې مخکې جرمني ته انتقال تصویب شوی او په پاکستان کې له خطر سره مخ دی، او په وروستۍ اونیو کې د کډوالو لړلې 300 څخه ډیر د پاکستان پولیسو نیولي او 300 تنه نور افغانستان ته استول. تر اوسه د جرمني حکومت د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو د یاد شکایت په اړه رسمي خبرګون نه دی خوده، خو مخکې د دې هیواد د کورنۍ او چارو وزارت ویلي چې شاوخوا 2600 افغانان چې په پاکستان کې جرمني ته د لیک وړ دي پښپړس الوتکې کې بیا ته واته ولیک ډول شي. نږدې وونه وړاندې هم په پاکستان کې مشه او شمیر افغانانو چې جرمني ته د لیک په تمه دی او په دې هیواد کې د جرمني د پراختیایي ادارې جی آی زیډ په مرسته استوګن دي ویلي چې پاکستانی پولیسو لدې ملمستونونو نږدې 40 افغانان نیولي او هجی کم ته لیک ډول دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک ترلاسه کول وروسته د خوځو د حقونو ډېرې فعالانو د خپل ژوند خوندیتوب او امنیتي اندېښنو له امله پاکستان ته پناه وړي، خو اوس لدې هیواد هم بیرته افغانستان ته د شړلو لګواخ سره مخ دي. پاکستان د روان کال د اپریل له میاشتې راهیسې لدې هیواد افغانستان ته د کډوالو او بې اسناد افغانانو د جبري ستنونې لړۍ تیزه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار ویلي، د روان اګست تر شپږمې له 325,000 ډېر افغانان له پاکستان افغانستان ته پر تګ مجبور شوي دي.
اوس د خبری مجلې وروستی مطلب راخلو. هغه دا چې په افغانستان کې اوس د هرات د پاشدان د اوبو او برېښنا بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له یو ملي سوداګر او پانګوال میرویس عزیزي سره په ګډه داسې هڅې پیل کړي چې افغانستان د اوبو په برخه کې په ځان خودکفاشي او هم د برېښنا په برخه کې دا چې ظرفیتونه څومره دي، په دې اړه مې له خلیل احمد نادم سره مرکه کړې.
په افغانستان کې واقعت ظرفیتونه دي، ام بادی ظرفیت شته، ام ملمری ظرفیت شته، ام د ډبرو سکاره شته، ام گاز شته، ام اوبه شته. دا ټول هغه منابع دي چې ورځینې انرژي جوړېدای شي. نو په عاجل شکل مثلا د ډبرو سکاره او لمر او باد دا درې شیان دي چې ډېر عاجل کېدای شي چې د دې منابع نه انرژي ترلاسه کړو. نو د اوبو په تاسو معلومات تاسو شته چې په دغه سروي وشي او هغه ځایونه چې بندونه پر اوبو جوړي یا هغه باید د جیولوجي له لحاظه باید هغه خاوره وڅېړل شي چې څومره بند برق هلته جوړېدای شي، په کومې ارتفاع څونه ظرفیه اوبه ذخیره کېدای شي. نو د دې لپاره بیا یو زمانګیر دی، یعنی وختګیر دی چې د دریو تر پنځو کالو پورې ځینې بندونه جوړېدای شي. اما دا نور منابع عاجل دي، مثلا دغه چې دی د دبرس کار افغانستان دی لري په سمنګان کې لري په هرات کې لري په نور ځایونو کې لري چې البته کولای شي چې دا پانګوال لکه میرویس عزیزی البته برښنا فابریکی جوړ کی او البته ځای پر ځای به دغه ځای نه انتقال شي نور ولایتو ته نو دا ځینې ځایونه کې خو شبکې فعال دي هغه لینو نشته دي چې تیرسوي دي لکه القوي مثلا د تاجکستان چې راځي کابل ته مثلا د ازبکستان چې راځي د ترکمنستان د ایران د ځایونو چې راځي لینو نشته دي د انډیان جوړ کړي یا نور ماستاز جوړ کړي دي اوس هم دا که میرویس عزیزی کار څوک چې دا کار وکړي نو ضرورت پدې شته چې اول خو باید دغه فابریکې هلته د بورو د سکرو او نږدې و دغه ته جوړ کړي بعد هغه دغه ځای دغه برق انتقال شي نور ولایت ته نو تاسو مثلا په اروپایي وادو کې وګورئ لکه هالند لکه جرمني لکه بریتانیا په اوبو کې تا هغه د باد نه دوی استفاده کوي هالند چې دومره باد هم هلته نشته افغانستان غرنۍ وادی خصوصا هرات خو یو سل شل ورځنۍ داسې یو دغه لري چې باد دی مثلا کابل ټول افغانستان وګورئ د پامیر د بدخشان د پامیر د واخان شروع داسې د دې خواته ټول ځایو کې امکانات د باد شته چې استفاده وشي او لمر هم خو په کال کې تاسو ته معلوم دی چې ایوریج لمر ډېر دی او کولای شي چې اوس هم اکثره په شخصي ډول افغانان د برښنا به ساده مریض برښنا نه استفاده کوي حتی په بلاکو کې تاسو ګورئ د شپې چې کابل ته وګورئ مثلا دومره دولتي برق نشته چې د سولار استفاده کیدای شي.
بله ناظم صاحب تاسو وایئ چې دغه کومي پروژې چې یادوي زغال او باد او لمر نه پراته دی وبو په برخه کې دا سروې ته ضرورت لري او وای چې شاوخوا 15 کال نیسی چې دا سروې سي په همدغه یو حالت کې مثلا د 10 میلیارډ ډالر د پنګونې ژمنه کیږي بیرې دی چې کوم سروې وسی دا څومره تطابق لري مخکې دی چې سروې سوي وي مثلا د 10 میلیارډ ډالر د پنګونې تړون امضا کیږي
سروې خو درې 15 کال وخت نه سي جر کیږي سروې منتهغه جوړېدل مال د سروې نه شروع تر جوړېدل دری تر پنځو کال پورې دغه بندونه غاښ بندونه وخت نه شي جوړ شي
نادن سب دغه د برق موضوع کې کلک زراته هم شوزه کده داسې سنځه د چیل لسیزو راهیسې افغانان ورسره لاس او گریوان دي دغه د 10 میلیارډ ډالر پنګونې کوم تلون چې د هالتو ویل سل چې افغانستان به په هغه پروژو چې په پام کې دي دغه پروژو په پلي کولو سره به دومره برېښنا تولید کې چې نه یوازې د افغانستان لپاره به بسیاینه یا کفایت کوي بلکې نور هیوادونو ته به هم افغانستان برېښنا صادر کړای شي همدا سدل تخنیکی په لور ظرفیتونو دومره شته چې افغانستان کې د سید برېښنا په برخه کې پوپ خو دريږي او غونډوي هوادونو ته برېښنا صادره کوي
bale bale په دې چې موږ خاور خو په کافي اندازه اوبلرو دا اوسم چې وشکلیم دی بیا موږ اوبلرو مثلا ما په نورو مرکو کې هم دا خبره کړې ده چې مثلا ما چې په قرغیزستان کې ما کار کړی هلته ملګرې ده چې یو سین باندې دوله بند برخه د تارکړې چې د ځانګړې جوړې کې چې هغه په دوه کې چې ما کار کړی په یو کې 1200 میگاوات بار غوښتل په دوه کې 800 کرپسای په نامه یو تکتاګول بل کرپسای یعنی 2000 میگاوات دوه باندې بارته الان چې په افغانستان کې په دغه کونر پر سند امو پر سند مورغاو پر سند ګلمن پر سند په نورو سندونو کې په افغانستان پنشیر پر سند باندې یو د سالنګ پر سند باندې د لوګر پر سند باندې دا ټول هغه ځکه چې موږ نه تاسو یو بند برق جوړیدل جوړولای شو چندین بند برق موږ کولای شو چې جوړ کړو دا اوبه به ضرر ترین انرژي چې تولیدي دا اوبه ده او غیر د افغانستان په کافي اندازه د دبر سکاله روس موږ دبر سکاره پاکستان ته لګو دی ارزان قیمت ارز چې قیمت هم ورته دی ارزان ده موږ ولی دغه برق صادر نه کو دغه دبر سکاره دلته انرژي برق تولید کو برق صادر کو ډیر په جګ قیمت په پاکستان باندې خرڅو دا مونږ ته مونږ په ګټه ده.
څومره زمينه برابر ده چې اوس په دغه بندونو باندې په دغه سندونو باندې چې تاسو یادونه وکړه کار وشي او بندونه جوړ شي؟ ځکه په خو به چې بندونه جوړېدل هغه کارګر وي چې وو یا هغه انجینران به چې په هغو به بریدونه کېدل او هغه پانګونه به نه کېدل، بندونه به نه جوړېدل.
یو د ایران چې د هلمند رود په سر باندې مونږ یو قرارداد د موسی شفیق په وخت کې دا کار شوی دی. نور د هیڅ هیواد سره مونږ تعهد نه لرو او نه هم کوم قرارداد لرو چې څومره اوبه ورکړو څومره ور نه کړو. ضرورت دی که چیرې مشکلات جوړي دوی سره مونږ مذاکره باید وشي د هیوادو سره.
کور ودان د اوبو او انرژۍ د چارو متخصص خلیل احمد نادم له تاسو نه ډېره مننه چې له مونږ